سلامونه وخت افغانستان کې د مخسن نه بجې شوې په مو کې د دې ساعت تازه خبرونه ته پر ایران د اسرایلو د هوایی بریدونو ل رسمي اعلان وروسته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بریدونه غندلی دی. وزارت نن د اکتوبر 26 په یو بیان کې د اسرایلو د بریدونه د ایران د حریم ښکارا نقص او پسیمه کې د کړکیچو او تریخوالی زیاتېدل یاد کړی دی. د اسرایلو پاوز نن سهار د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په یو شمیر سیمو کې د پوځي اهداف په نښه کړی. د بریدونو ته د خبرګون په پیل کې د بریتانیې صدر اعظم کیر سټارمر ویلی چې ایران باید د اسرایلو بریدونو ته ځواب ورنکړي. سټارمر له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې وه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند شان ساوت ویلی په پوځي اهدافو بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرایل د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. هغه ویلي د امریکا په دې عملیاتو کې ګډون نه درلودل او له ایرانه یې غوښتي چې په سیمه کې د شخړو د پراخېدو د مخنیوي په موخه په اسرایل ځوابي برید دې نه کوي. د ایران د سیستان بلوچستان په ناامنه ولایت کې د پولیسو د موټرو پر یو کاروان په برید کې لس پولیس وژل شوی دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور پر بنسټ تر اوسه د دې برید په اړه ډیر جزئیات ځکه خبر شوی نه دي چې دا برید په ګوهرکوه سیمه کې له پلازمینې تهران نه 200 کیلومتره واټن کې شوی ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي په افغانستان کې د عدالت پلي کېدو لپاره د نړیواله ټولنه جنسیتي اپارټایډ په رسمیت وپیژني. نصیر احمد فایق پرونه پر خپل ایکس پاڼه یا ټویټر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپل وینا د متن په خبرولو سره د ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي تر څو د بشري حقوقو په برخه کې نړیوالو ژمنو ته غاړه کېږدي او نړیوال د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي بندیزونه د جنسیتي اپارټایډ په توګه په رسمیت وپیژني. د فایق په خبره نړیوالې سرچینې د په افغانستان کې له ښځو ملاتړ وکړي. فایق وړاندې وایي په افغانستان کې د ښځو ځپل یوازې د دې هیواد لپاره یو بحران او غمیزه نه بلکې د نړۍ سوله او امن هم ګواهي. وړم ورځ په ملګرو ملتونو کې د سرمنشي مرستیالي امینه محمدي د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ټولنې او د حکومتوالۍ د ښځو شدید محرومیت د ښځو د حقونو په برخه کې ښکاره شاته تک په توګه دی. د اسلام آباد پولیس وایي د بندیانو د موټرو پر کاروان د ناپیژند شوي وسلوالو په برید کې څلور سرتیري ټپیان شوي. پولیسو پرون په یو بیان کې ویلي له اسلام آباد د باندې په سنگ جانې سیمه کې شلو وسلوالو کسانو د بندیانو پر هغو دریو بسونو برید کړی چې دوه اتیا بندیان یې لیږدول. د پولیسو په خبره په بندیانو کې د تحریک انصاف غړي هم شامل وو. د پولیسو ویلي په دې برید کې څلور سرتیري ټپیان شوي دي. ایتالیا د افغانستان لپاره نوې سفیر ټاکلې ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یې بخوانی ټویټر ویلي سابرینا اوګلینی د افغانستان لپاره د نوې سفیر په توګه ګمارلې چې د قطر له پلازمینې دوه خپل چارې مختبیایي. اوګلینی ویلي دغه مسؤلیت په ویاړ منی او د خپل کار په برخه کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو حقوقو ته لومړیتوب ورکوي. له ایتالیا سربیره د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون د افغانستان لپاره د یو شمېر نورو هیوادونو سفیران او استازي خپل چارې له دوه پر مخ بیایي. شپک 50 کلنه اوګلینی د ایتالیا په پلازمینه روم کې نړۍ ته زیږیدلې او د سیاسي علومو په برخه کې لومړنۍ زده کړې کړي لوړې زده کړې کړي دي. او یو سپورتي خبر د افغانستان د کرکټ د ابدالیانو لوبډله سبا د عمان په کوربتوب له سرینګه سره لوبه کوي. د افغانستان او سریلانکا سبا نه لوبه د اسیا جام د ځوانانو د کرکټ سیالیو په لړ کې ورستۍ سیالي د پرون افغانستان له هند سره نیمه پایلو بدلوده چې افغانستان و توانید د شلو منډو په توپیر هند ته ماتي ورکړي. افغانستان د دې سیالیو په لومړی پړاو کې سریلانکا او بنگلاديش ټیمونه هم مات کړي دي. یو سل بیا مو په دې خبرونه کې زه فرشته صحه کار کولای کوم. په خبرونه کې د راپورونو په لړ کې برخه سره واوري چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو لکهبل د ځمکې لاندې اوبو د کچې کمیدو لامل بزګران اندېښنې لري.
موږ خپل حاصل خیز خاورې د سیلابونو د تخریب لواجې هر ورځ له لاسه ورکو او په زمون کې زمکنې دی او بوزیر مه هم ورستر بلی کمیږي.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو د سړک پر غاړه د پلورونکو خوراکي توکو څخه شکایت کوي چې د ناروغیو سبب ګرځیدلی.
غذا خرڅون کې چې دی د نن ورځې خواړه کې چیرته خرڅ نه شي هغه سبا تم ساتي، د دې نه باید کاروان وانه خستل شي ځکه چې دام دنه د مختلفو ناروغیو سبب کیږي.
او په ورسته کې د ختیځ او څلور ولایتونو اوسیدونکو له سرپرست حکومت غواړي چې د واخان لسرکه د یوې څنګه د نورستان لارې کابل ته وغځول شي.
دغه سرک چې کوم دی کچته مشرقي باندې واړول شي دا به هغه سرک نه ډیر فائدمن پریوزي چې کوم مرکز سره نور ولایتونو په توسط باندې وصلېږي.
وړاندې نور راپورونه شته، د دې راپورونو تفصیل به هم واوري را سره اوسئ.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه طبيعه هم خرغلي ورزو د خبرونه د راپورونو لړته د خبرونه لومړی راپور دی د امریکا د نړیوالې پرختی ادارې په نوم د قحطۍ پاړه د خبرداري شبکې ویلي چې په افغانستان کې د 2015 کال تر پسرلی غیر موسمي بارانونه دوام وکړي نو د غنمو پر حاصلاتو به بد اغیزه ولري. په همدې اړه د حدیث پردیس راپور ته وښی
د امریکا د نړیوالې پرختی ادارې یا USAID د فیوز نت په نوم د قحطۍ پاړه د خبرداري شبکې یا سیستم په افغانستان کې د اقلیمي بدلون لکبلا د زیانونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د شبکې پرون جمعه د اکتوبر 15مه د اقلیمي بدلون د څرنګوالي پاړه په خبر شوی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2015 کال تر پسرلی غیر موسمي بارانونه دوام وکړي نو د غنم پر حاصلاتو به بد اغیز وکړي. په راپور کې د غراز راغلي چې په افغانستان کې د 2015 رشتم کال د ژمی او د 2015 کال په پسرلی کې ورښتونه له منځنۍ کچې کم او د تودوخې درجه بل معمول څخه لوړوي. په راپور کې د اقلیمي بدلون لکبله په افغانستان کې د سمکې لاندې د اوبو د کچې د کمیدو او د بزګرانو د ستونزو په اړه هم اندېښنه ښودل شوې ده. په ورته وخت کې یو شمیر افغان بزګران وایي چې اقلیمي بدلونونو یې په کار کې لیبد اخیست کړی دی. دوی وایي غیر موسمي بارانونو پر لپسې وچکالیو سیلابونو او د هوا تودوخې لکبله ډیرې کرنیز ځمکې لکخته پاتې شوې دي. په ننګرهار کې بزګر شفیق الله او په هرات کې د غنمو او زعفرانو کروندګر خیر الله نیازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فصل کمیوی دی که غنم دی که هر تر سبزیجات دی دا پا بارانونو کیگی چه بارانونو نی دا با دا کم دینو شی او بل داره چه باران پا دسی وقتی کیگی چه آقا وقت بیاد پستنونو ضرورت نی پستنونو خراب شوی دا عرش با باران پوری ترلی دی و بو پوری ترلی دی دا خو وچکالی دا
مو در هرات در سالهای قبل موږ دا اته یلس کال وړاندې په هرات کې د ګرمۍ مثبت 15 سلويخ درجه او د یخنۍ منفي 25 درجه نه لرلې. د بده مرغه دی اقلیمی بدلون زموږ په زراعت او په ځانګړي توګه د زعفرانو او غنمو په کار کې ډیر منفي اغیز لیکړي. او زه دا ویل شم چې دغه بدلونونو لامل شاو خوش پیته سلنه د زعفرانو کښت په هرات کې کم شوې ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې ویلي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له پلوه د نړۍ د لسو زیانمنونکو هیوادونو په کتار کې دی، خو د دې ستونزو پر وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د طبي منابعو د دوباره احیا د برخې پوهان له ډلې محمد عارف سخی وایي چې اقلیمي بدلونونو د نورو ګڼو ستونزو تر څنګ افغانستان په جدي توګه د اوبو له کمښت سره مخامخ کړی دی.
کله چې ځمکه په نباتي پوښښ بډایوي کوم اورښت کیږي هغه په خاوره کې په اسانه سره جذبیږي او زموږ ځمکنۍ د اوبو زیرمې هم بډایه کیږي چې متاسفانه په اوسنیو کلونو کې موږ خپلې حاصلخیزې خاورې د سیلابونو د تخریب له وجې هر ورځ له لاسه ورکوو او په زمن کې زموږ ځمکنۍ د اوبو زیرمې هم ورځ تر بلې کمیږي. بده مرغه تېرو حکومتونو په دې برخو کې کومه توجه نه ده کړې.
د خغلی سخی په خبره کې هم د اقلیمی بدلونونو پر وړاندې مبارزې لپاره ګڼو امکاناتو ته اړتیا ده، خو نیوکه کوي چې افغانان په دې برخه کې هغه مسولیتونه هم نه ترسره کوي چې تر یو بریده د طبي بدلونونو مخه نیولی شي. د یادونې ده چې افغانستان په تیرو څو میاشتو کې د اقلیمی بدلونونو د سختو څپو شاهد و چې له کبله یې ګڼو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه واوښتل.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته
په لومړي ځل د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ سیالیو پایلوبې د افغانستان د کرکټ د الف لوبډلې وتل د غنو افغانانو له هر کلی سره مخ شوې دي. افغان لوبډلې پرون د هند الف لوبډلې ته په ماتې ورکولو د دې سیالیو وروستي پړاو ته ووته. په پایلوبه کې له سریلانکا سره لوب کوله. ځینو کرکټ پوهانو او د کرکټ مینوالو هیله مندي ښودلې چې افغانستان به د آسیا د ځوانانو جام اتلولۍ وګټي. په همدې اړه فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی.
د افغانستان د کرکټ الف لوبډله په لومړي ځل د آسیا د ځوانانو یا ایمرجنګ سیالیو پایلوبې ته لار موندل له هر کلی سره مخ شوې ده. د کرکټ مینوال دا بریا له سریلانکا سره په پایلوبه کې د بریا لپاره یو نیک فعال بولي. د افغانستان الف لوبډلې پرون جمعه د اکتوبر په 25مه په نیمه پایلوبه کې د هند نه لوبه وګټله او د دغو سیالیو وروستی پړاو ته لار وموندله. په هیواد دننه او بهر میشتو افغانانو او د کرکټ مینوالو د آسیا د ځوانانو د کرکټ جام وروستی پړاو ته د افغانستان د الف ملي لوبډلې وتلو ته خوشحالي ښودلې او وایي هیله مند دي چې افغانستان د دې لوبو اتلولي وګټي. د بلخ ولایت اوسیدونکي حیا او په فرانسه کې میشت افغان شمس الله رحیمی د شنبې په ورځ آزادي رادیو ته وویل
بیګا شپه کومه لوبه چې الف لوبډلې د هند نو ګټله د ګټلو سره د لوبي ګټلو سره ډېر زیات خوشاله سم او همدغه کرکټ ټیم د زمونږ هیوادوالو ته خوشحالي ورکوي.
واقعا سی لکه هم د سي لوبډله لري خو زه په خپل اطرافو باندې هم باور لرم چې هغوی هم ډېر ښه پیاوړي دي او ان شاء الله رحمان چې سبا به هم زمونږ لوبډله بریالۍ وي ان شاء الله چې کپ افغانستان ځان ته وړي.
کرکټ پو او مبصر نورالم فرید ازادي رادیو سره خبرو کې د افغانستان د الف کرکټ ملي لوبډله د لوبغاړو پیاوړتیا ته په اشاره د دغو سیالیو اتلولي ګټلو ته هم هیله مندي وښوده.
د افغانستان په ګټه په دغه موږ ملي قهرمانان او ملي اتلان لوبي کې او دغه ویاړ به افغانستان ته وړي ان شاء الله ځکه چې په راوند لوب کې موږ سریلانکا مات کړی دی او ان شاء الله هغه کمی تجربه چې د افغانستان د لوبډلې او بل خصوص روزونکو سره دي ان شاء الله د جوګه کیږي چې افغانستان د دې سترو لوبو قهرمان شي.
د افغانستان په خاني ولسمشر حامد کرزي او د جمهوریت نظام پر مهال د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبد الله عبد الله هم په خپل ایکس پانو او فیسبوک پانو د آسیا د ځوانانو فائنل جام ته د افغانستان د الف ملي لوبډلې د وټلو مبارکي ویلې ده. د آسیا د ځوانانو کرکټ جام له 2013 کال راهیسې پیل شوی چې له دې مخکې د سریلانکا او پاکستان لوبډلې دوه دوه ځلې د دې سیالیو اتلولي ګټلې ده. هند هم یو ځل د دې سیالیو اتل سوای خو افغانستان په 2018 او 2019 کلونو کې دوه ځلې یوازې تر نیمه پایلو رسیدلی و. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان الف ملي لوبډلې فائنل لوبې ته د رسیدو چانس ترلاسه کړی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په افغانستان کې یو شمیر خزینه خبريالانه وایي چې د طالبانو له لوري پر رسنۍ او د مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو لکبله لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي ویره لري چې دوی خزینه خبريالانه به له یوې مخې د افغانستان له رسنۍ حذف شي. د پداسې حال کې دا چې تازه د خزو د مطبوعاتو د ازادۍ بنسټ ومن په افغانستان کې د خزینه خبريالانو پر وړاندې ننګونې د اندېښنې وړ بللې دي. په همدې اړه د حدیث پردیس راپور ته غوښی
په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو لولوري مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو یو شمیر خزینه خبريالانو اندېښمنې کړې دي. په کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمیر خزینه خبريالانو له ازادي رډیو سره په خبرو کې د طالبانو لولوري پر رسنیو مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو ته په اشاره سره وایي چې دغه کمساري بندیزوره د دوی کار ستونزمن کړی دی. په کابل کې یو خزینه خبريال چې له 15 کالو راهیسې له بیلابیل کورنۍ او بهرنۍ رسنیو سره کار کوي وایي د طالبانو د ورستۍ فرمانونو لکبله ډیری خزینه خبريالانه بیکاره شوې دي. نو موري چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لکبله نوم پر راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پس از محدودیت ها شمار زیادی از زنان است.
له محدودیتونو وروسته ډیرای خزی بیکاره سوی او رسنیو دوی جواب کړی دي. هغوی ډیرای خپل کورنۍ ته روزي ګټله. موږ د بیان د ازادي او د رسنیو د ملاتړ لبنسټونو غواړو چې د خلکو غږ دې چپېدو ته پرې نه کړي.
یو بل افغان خبريالای چې هغه هم نغواړي نومې په راپور کې یاد شي او د موضوع د حساسیت لکبله یې غږ هم بدل شي وایي د طالبانو د محدودیتونو لکبله سانسور ته مجبوریږي.
هر گزارشی که ما
په هر راپور کې چې مون کار کوو هغه په تلویزیون کې خبرې کې او د خپل یو غواخ دی او دغه غواخونو لکبل مونږ سانسور تاړ کېږو او دا ټول موږ یوې نامعلوم راتلونکي ته بیایي. اوس داسې فرض کړئ چې که محدودیتونه زیات شي او زه د یوې ښځینه خبریالې په توګه کار ونه شم کړی ډیره به ناهیلې شم.
په ورته وخت کې په فاریاب کې یو بل خبریال هم د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
خزینه ډیر په لډاری دو او لتر سره رسونه کې کار کوي ځکه چې ډیری ولایتونو کې چې خزینه محدود دی ویر لري سره چې ونه شي څامره په معروف له رسونه لمنځه دوی ونیول سي او دوی بی محرم یا هم محرم لري دوی ته مشکلات مخ نسی. د دې په خاطر ډیر خزینه خبریالانو ده او کارمندان رسونه ده چې رسونه بخش کې کار کوي سره ډیره ویریزي او ویریږي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې 1200 خزینه خبریالانو په رسنیو کې کار کاوه چې اوس د غشمیر 1500 تنو ته راټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ښځو د مطبوعاتو د ازادۍ بنسټ یا وومن پریس فریډم په افغانستان کې د خزینه خبریالانو پر وړاندې ننګونې د اندېښنې وړ بللې دي. دغه بنسټ وایي چې په تیرو 15 کالو کې لږ تر لږه د وژنې د وو پیښو په ګډون د خزینه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي دری دیرش پیښې ثبت کړي دي. د دغه بنسټ په راپور کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د سانسور تاوتریخوالي او ګڼو نورو ننګونو یادونه شوې ده. په راپور کې وړاندې اندېښنه ښودل شوې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مطبوعاتو ازادي له جدي ننګونو سره مخامخ ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو بیا له خزینه خبریالانو سره د سم چلند په اړه ویلي دي. د یادونې ده چې طالبانو پر رسنیو د محدودیتونو سربیره په وروستیو کې ځینې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو انځورونو او ویډیو له خپرولو هم منع کړي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي چې له کبله به یې ډیری کسان چې په سیمه ییزو رسنیو کې کار کوو بیکاره او خپلې دندې به له لاسه ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وس هم ورسېدلې نړیوالې موضوع ته. د اسرائیلو نن سهار پر ایران ځوابي هوایی بریدونه کړي دي چې ایران دا بریدونه تاییدوي او زیاتوي چې په دې بریدونو کې دوه کسان وژل شوي خو نور زیانونه ورته نه دي رسېدلي. په همدې اړه جزئیات فريدې سیال نورو.
د اسرائیلو پوز ویلی پر ایران په ځوابي بریدونو کې دقیق موخې پنخه کړي دي. د اسرائیلو پوز نن سهار په ایران کې پر یو شمېر پوزي موخو د بریدونو خبر ورکړ او وروسته یې د دې بریدونو د پای ته رسیدو اعلان وکړ. د اسرائیلو د پوز یو ویاند دانیل هګاری په یو ویډیو پیغام کې ویلي د بریدونو د اسرائیلو پر وړاندې احتمالي ګواښونه دفع کړل. هغه زیاته کړې الوتکې بیرته خوندي هیواد ته ستنې شوې دي. دا بریدونه وروسته له هغې دي چې ایران د همدې روانې میلادي میاشتې په پیل کې پر اسرائیلو د بالستیک توغندیو بریدونه کړي وو. د اسرائیلو پوز ویلي په ایران کې د توغندیو د تولید پر تاسیساتو بریدونه کړي. هغه ځای چې د اسرائیلو د پوز په خبر په تیر یو کال کې پر اسرائیلو کارول شوي توغندي پکې تولید شوي وو. د اسرائیلو جنګي الوتکې د ایران هوا ته د ځمکنیو توغندیو سیستم او هوایی وړتیاوې په نښه کړي دي. له دې تجهیزاتو څخه د ایران دننه د اسرائیلو د عملیاتو د محدودولو په برخه کې کار اخیستل کیږي. د اسرائیلو پوز ویلي دا بریدونه یې د ایران د هغو دوامدارو حملو په وړاندې کړي چې پر اسرائیلو یې کوي. د اسرائیلو د پوز په خبره د ایران رژیم او په سیمه کې د ایران نیابتي ډلې د پروس کال د اکتوبر له 8 را په دې خوا په پرله پسې ډول پر اسرائیلو بریدونه کوي چې په دغو کې د ایران له خاورې په مستقیم ډول پر اسرائیلو حملې هم شامل دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. ایران ویلي د اسرائیلو په تازه بریدونو کې دوه سرتیري وژل شوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي ایران د هم تایید کړی چې په پلازمینه تهران او د ایران په شمیر نورو برخو کې پوځي اهداف د اسرائیلو لخوا په نښه شوي دي. ایران زیاته کړې دې بریدونو ډیر محدود زیانونه اړولي. د ایران پر پوزي هدف د اسرایل له بریدون ورسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي تهران د هغو کلونو پر وړاندې چې دوی بهرنی تیریګر بولی د دفاع حق لري. د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور پر بنسټ په هغې لمحه کې چې نن د ایران د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې دا برید په کلکو ټکو غندل شوی دی. په لمحه کې وړاندې دا بریدون له نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له منشوره سرغړونه بلل شوې ده. د ایران تسنیم خبري اژانس ویلي د ایران په هوایي ډګرونو کې له لنډمهاله ځنډ وروسته الوتنې بیرته پیل شوې دي. د ایران سیمهییزو رسنیو نن سهار په تهران او کرج ښار کې د څو چاودنو راپورونه هم ورکړي وو. د ایران د سپای پاسداران پورې اړوند فارس خبري اژانس او سینن شبکې د دې چاودنو راپورونه ورکړي وو. د راپورونو پر بنسټ د اسرایلو په تازه بریدونو کې د ایران د اټومي او د انرژي تاسیسات منخه شوې نه دي. پر اسرایلو د ایران د ځوابي هوایي بریدونو په خبرګون کې د برېټني صدر اعظم کیر سټارمر ویلي ایران باید د بریدونو ته ځواب ورنه کړي. د روټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ سټارمر لخکې له خوا غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي. سټارمر په ساموه هغه ځای چې د ګټو هیوادونو مشران پکې راټول شوي ویلي اسرایل له ځانه د دفاع حق لري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویانت شان سووت وویل په پوځي اهدافو بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرایل او د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. هغه ویلي امریکا په دې عملیاتو کې ګډون نه درلود او له ایران یې غوښتي دي چې په سیمه کې د شخړې د پراخېدو د مخنیوي په موخه پر اسرایل او ځوابي بریدونه ونه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
خبرونه ته به هم خره غلي ورزو د خبرونه بل راپور ته د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو کاته هم وای چې د سړک پر غاړه د پلورونکو د خوراګي توکو کارول له اقتصادي پلوه مناسب دي، خو د ناروغي او د مخنیوي په موخه یې پر پاکوالی ټینګار کوي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د دغه خوړلو وروسته ناروغه شوی دي، خو د پیرکیو او نورو خوراکي توکو یو شمیر پلورونکو بیا وای چې خلکو ته پاک او صحی خواړه وړاندې کوي. نور جزئیات سنا کاکړ په دې راپور کې.
د خلکو د اقتصاد ټیټکچا او په کابل ښار کې د سړکونو پر غاړو ارزان بیا خوراکي توکي د دغه خوړو د کارولو لومدل عملونو څخه بلل کیږي. یو شمیر کابل ښاریان او کارکونکي چې اړ دي د غرمې ډوډۍ له کوره بهر وخوري دغه خوړه مناسب ګڼي او وایي چې د دې خوړو د ښه خوند او ارزانه بیې له امله د سړک غاړې له پلورونکو څخه د خوراکي توکو پیرلو ته زړه خوښوي. خو یو شمېر شکایت کوي چې په ځینو مواردو کې د دې ډول خوړو خوړل د دوی د ناروغۍ لامل کیږي. د پلازمینې کابل اوسیدونکی سمیع الله چې د سړک غاړې پیرکي د خوړلو له امله ناروغ شوی ازادي راډیو ته وویل.
د میشور بازار ادمي وای سړک
ما د سړک د سر او بازاري پیرکي او نور خوړو خوړل هغه سي نه وې سال شوم. اوس مې نس نس ډیر شو انتاني روختون تر اغلم
خاني انتاني اومدم حال خوب شدم.
د کابل خړې او بلوسیدون کې اریان هم مرته شکایت لري.
ما دا چور از غیر صحی پیرکی او نور شیان و خوړل او ناروغ شوم. روختون تر اغلم اوس ښه شوم.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار په رستورانتونو کې د یو خوراک ډوډۍ بیه له 200 تر 300 افغانیو پورې ده، خو د خلکو په خبره د سړک پر غاړه خوړه له 100 تر 300 افغانیو پورې پیدا کیږي. پیرکی، قابلی پلو، ریجی او لوبیا، زیګر، د چرګ کباب، اواش، بامیا او یو شمېر نور سبزیجات د هغو خوراکي توکو له ډلې څخه دي چې په ګرځندوی کراچیو کې په ارزانه بیه ترلاسه کیږي. په کابل ښار کې د پیرکیو یو پلورونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل هغه پیرکی چې دوی د پلور لپاره چمتو کوي صحی دي او د خپل چاپیریال پاکوالي ته هم جدي پاملرنه کوي.
نمون چې دغه بولانی خرڅو دغه د پاره مونږ اول زیم صفه کړی، خپاک سترا صاف زیم ورته جوړ کړی او بل د مچانو د پاره ورته مونږ جالم لګولای دا چې مچان نه ورننوځي او دا ډیر په یو ارزان قیمت باندې مونږ خرڅو. کابلی پلاو یو خوراک چې دغه یو انسان به چې وس پینر سګنو دغه مونږ بولانی خوري په ډیر ارزان ورکو.
یو شمیر ډاکټران هم ټینګار کوي هغه خواړه چې په سړک او یا هم په رستورانتونو کې پلورل کیږي باید په پاک او مناسب چاپیریال کې چمتو او خلکو ته وړاندې شي. د داخلي برخې متخصص ډاکټر صفت الله ازادي راډیو ته وویل چې د ناپاکو خواړو استعمال چې چاپیریال پاک نه وي د تنفسي ناروغیو، نس ناستي، تور او سپین زیړی او نورو ساري ناروغیو لامل کیږي.
د غذایی مواد استعمال او خوراک لپاره باید یو پاک محیط څخه استفاده وشي چې هلته ګرد و خاک و دوله حشرات لکه مچانو فازشان نیوی موجود استفاده وشي. زنی وخت کی د غذا خرڅون کی چدی د نن ورځې خواړه کی چیر ته خرڅ نشي هغه سبا تم ساتي. د دې نه باید کاروان او نه خستر شي ځکه چې د نن د مختلفو ناروغیو سبب کیږي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل خروالې په وپنه کې راغلي چې د دغه ادارې د چاپیریالي روغتیا ریاست لاله وړاندې د خوراکي توکو پلورونکو ته د شخصي پاکوالي او د چاپیریال د حفظ لسې په ګډون د اصولو او مقرراتو د مراتولو او د خوړو د ککړتیا څخه د مخنیوي په اړه پوهاوی ورکړی چې د دوی فعالیتونه د مقرراتو له مخې اصلاح شوي او د ښاریانو رضایت یې هم ترلاسه کړی. خلک په داسې حال کې د سړک پر غاړه له دغو خوراکي توکو کار اخلي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د فقر او بیکارۍ کچه لوړه شوې او خلک په لوړه بیه د خوراکي توکو د اخیستلو توان نه لري او د دې ډول خوراکي توکو شتون د ځان او خپلو ماشومانو د ماړه کولو لپاره غنیمت ګڼي.
azadiradio.com
قدر من اوریدون کو بیا هم خبرونه ته خرغلی ورزو د خبرونه وروستي راپورته د ختیسو څلور ولایتونو اوسیدون کی ل سرپرست حکومت غواړي چې د واخان ل سرک دی یو څنګه د نورستان ل لارې کابل ته وغځول شي. په د دوی په وینا د لارې کابل ته ل شمالي ولایتونو په زلون او نزدې او په کم لګک جوړیدای شي. ختیسوال په داسې حال کې د ویلو لارې او یو کمربند سره د خپل ولایتونو نخلول غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د چین او افغانستان ترمنځ راشه درشه زیاته شي او د دواړو هیوادونو چارواکي غواړي چې د واخان سرک په اساسي ډول جوړ کړي. په همدې اړه نور حال زموږ له همکارنه
د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان اوسیدونکو له وسنی سرپرست حکومت غوښتنه کوي چې واخان کابل سره د کوم سرک په وسیله نخلول کیږي هغه دی په دې ولایتونو کې تیر شي. د دوی په وینا د شمالي ولایتونو له سرک کابل ته د غلار په سلګونو کیلومتر نږدې اسانه او په لګ لګښت جوړېدای شي. د دغه ولایتونو مشت قومونه وای د واخان او کابل ترمنځ د لارې جوړولو هڅې د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې هم شوې وي او نخې اوس هم په نورستان کې شتون لري. د نورستان قومي مشر مولوی محمد موسی راشدی د دغه نخو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې چې نورستانیان مسلمان شوې دي هغه وخت کې هم یو نقشه وال شوې دي راوړې دي د کانټو پارون منسکی یو درې دغه ځای پوری ګټي او څه اندازه د سرک دغه ځای پوری وال شوې دي که دغه لین باندې راشي نو دغه لین بالکل نږدې کیږي. اوس د پپړو لار وال شوې دي نو مشرقي د دا بالکل سر زردی
د سیمی او بل وسیدونکو لقمان حکیم راته ویل ولسونی له سوداګری زولارو او مرکزونو لری دی او کدا سرکی په ولایت کې تیر شي نو ټول ختیځ ولایتونه او په ځانګړي ډول با نورستان د تجارت په مرکز بدل شي.
دغه سرک چې کوم دی کچته مشرقي باندې واړول شي دا به هغه سرک نه ډیر فائدمن پریوزي چې کوم مرکز سره نور ولایتونو په توسط باندې وصلېږي. دا 200 کیلومتره د لنډیږي مرکز سره مشرقي ولایتونو ته به ډیر फायदा وکړي. د تجارت مرکزونه به په مشرقي کې جوړ شي نو دغه سرک باید هرومرو مشرقي باندې دی تیر شي.
د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری بیا وایي د واخان نورستان سرک به کابل او ختیځ ولایتونو ته د بدخشانیانو لار له څو ورځو ساتونو ته رالنډ کړی.
واخان سرک نورستان سره وصلول ټول څخه لوی ګټه په خپل بدخشان ورونو خويند ترسيږي. په بدخشان کې هر سلو کې اتیا مریضان کابل تر ازتیا نفرو کې 50 نفر په خبر توړل کیږي او دغه دیو چې کابل ته د مریضان انتقالای هر یو مریضان په لار کې 3 ورځې 4 ورځې لار کې دیو باندې وخت تیریږي او د نورستان په لار باندې په 3.5 ساعت کې دیو خپل مریضان نړو ننګرهار ته رسول شي.
خاغلی ولزدری راته ویل د لارې لنډې دو د سوداګری ودی سره به د بدخشان او ختیځ ولایتونو ولسونو ترمنځ د ورورولۍ اړیکې زیاتې پیوړې شي.
زمنګ دې مشرقي کې کم سرمایه‌ګزاران کم تجاران چې واړی چې په بدخشان کې سرمایه‌ګزاری وکړي په مشرقي غن شمیر بدخشي ورونه پراته دي او همدغه څه په بدخشان کې هم ډیر مشرقيوال پراته دي. دوی تقریبا 15 ولایتونو تیرې دونه ځان بدخشان ته رسېږي.
دوی وې تازه د تیتینو کوردر سرک په وسیله لویدیز نورستان مرکز پارون سره نخلول شوی او په برکت د دواړو برخو سیدونکو ته په سلګونو کیلومتر مزل لزګونو کیلومتر ته راکم شوی او هڅه کیږي چې د غسرک ختیز نورستان او بدخشان ته هم ورسوي. کارپوهان هم په دې نظر دي چې د بدخشان او نورستان په لاره د مشرقي په ګډون د ګڼو ولایتونو سربیره د پښتونخوا سوداګر هم کولای شي چې خپل ځانونه او سوداګریستو کې د نورو لارو په پرتله په کم وخت او کم لګښت له یو ځای بل ته انتقال کړي. انجینر محمد الیاس کریمی ازادي رادیو ته وویل
پاکستان لارا د چین سره د ګلګیت او د خنجراب د لارې ډیره اوږدا پیچیده او پر مصرفه ده. چین د دغه لارې د ایران مارکیټ او همدارنګا د چابهار بخری بندر لارې عربي او خلیجی ممالکو ته هم لارې پیدا کولای شي. د سیپیک یو متبادله لارې به چین ته